تفاصيل کې وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن چهارشنبه ده، د سنبلیت وشتمه د 1390 کال سنبلیت وشتمه ده، د سپتمبر 19 2013 کال. په د خبری پروگرام کې اوري چې ټک د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هند ته روان شوی دی او تمه ده هلته د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان به هم په سعودي عربستان کې وي او هلته به د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. نور مسایل هم لرو، خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په رسمي سفر د هند پلازمېنې نوی ډیلی ته روان شو. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپل کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه د دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په رسمي سفر د هند پلازمېنې نوی ډیلی ته ولاړ. دا خبره د ارګمانې نن سهار په یو بیان کې کړې. په بیان کې راغلي چې تمه ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره په کتنه سربیره نن مازدیګر د هند بنسټ له لوري په برابرو شوو مراسمو کې هم خبرې وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی بیا پرون ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې له هندي چارواکو سره به د ولسمشر بحثونه په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو همکاریو په زیاتولو او همدارنګه د تجارتي او ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا متمرکز وي. د افغانستان د کورونا چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې د پزینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي، پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. ښاغلی برمک چې مزار شریف ته سفر کړی و، دا خبره پرون ماښام په یو خبري غونډه کې وکړه. په داسې حال کې ښاغلی برمک دا خبره وکړه چې د لوی ملي ائتلاف په نوم د سیاسي ټلوالي پلویانو دا مهال په کندهار او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه تړلي دي. راپور نوایي د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د استوګنې پر سیمه د هوان د یوې مرمۍ لګیدو 15 ماشومان وژلي او 2 نورې ټپیان کړي. د اورزګانو د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین توخی په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي ترین کوټ ښار له ابردي سیمې ورته د پیښې 15 جسدونه او 2 ټپیان وروړل شوي چې ټول ماشومان دي. د پیښې په قربان شوي ماشومانو کې یو هلک او نورې نجونې دي. د اورزګان امنیتي مسؤلونو په دې اړه ازادي راډیو ته لڅ ویلو ډاډ وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه د دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي. ډونالډ ترامپ دا خبره پرون سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې د پولند له ولسمشر اندري دودا سره په لیدنه کې وکړه.
پولند از ویلینګ ټو میک ا ویری میجر کانټریبیوشن فور دی یونایټډ سټیټس ټو کم ان.
وی پولند غواړي له امریکا سره ډیره لویه همکاري وکړي څو په غیواد کې حضور ولري، او دا یقینا هغه څه دي چې غواړو په اړه بحث وکړو. هغوی دا غواړي او موږ به پرې بحث وکړو. پولند تر اوسه څو ځله په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې او د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د یوې پوځي اډې د رامنځته کولو وړاندیز کړی. روسیا د اروپا په ختیځ او پولند کې د امریکایي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کوي او وایي د ناټو او امریکا د حضور پراختیا د سیمې ثبات ته ګواښ پېښوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دغه هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ په موسکو کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د لیدنې پر مهال وویل د هیواد د دې الوتکې نسکورېدلې یو خواشینونکی تصادف و. د 2015 کال په نومبر کې د ترکیې یوې جټ الوتکې زموږ یو الوتکه په قصدي توګه نسکور کړه، خو اوس دا پیښه یو خواشینونکی تصادف دی. د اسرائیل جټ الوتکې زموږ الوتکه نه ده په نښه کړې. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د دوشنبه په ورځ ناوخته د روسیې یوه ایلوشن شل ډول الوتکه چې د سوریې له دقې څخه د ستنېدو په حال کې وه رادار ورکه شوه. د دې الوتکې ټول 15 سورلۍ د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوې. د سې شنبې د ورځې په پیل کې د روسیې دفاع وزارت اسرائیل د پیښې مسؤول وباله او ویې ویل د دې روسیې الوتکې د په نښه کولو غچ به واخلي. خو وروسته ولسمشر پوتین د روسیې د دفاع وزارت دا خبره رد کړه. اسرائیل په خپله هم د روسیې الوتکې د نسکورولو پیښه رد کړې. او په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام په روانو سیالیو کې به نن یوه مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ وشي. دواړه ټیمونه په ای ګروپ کې تر اوسه د هانګ کانګ په وړاندې برلاسي شوي. تمه کېږي چې د پاکستان صدر اعظم او د دې هیواد پخوانی کرکټر عمران خان به هم په دوبۍ کې د دې لوبې نندارې ته ورشي. پاکستان او هندوستان دواړه د دې جام نیمه پای لوبې ته لاره موندلې. په آسیا جام کې دوی له یو بل نه 15 لوبې ګټلې او د نننۍ لوبې ګټونکی به د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ چې سرسخته سیالي هم له یو بل سره لري مخکښ ټیم په ډاګه کړي. په ای ګروپ کې بیا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان او بنګلادیش لوبه پلان شوې ده. افغانستان او بنګلادیش دواړه له بی ګروپه د آسیایي جام نیمه پای لوبه ته وتلې دي. خبرونه مو آزادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن نوې ډیلی ته ولاړ.
سفر یک روزه است. صدر اعظم هند ملاقات میکنه. موضوعش روی همکاری های تجارت و ترانزیت هند افغانستان هست. همچنین در رابطه با صلح و ثبات منطقه صحبت میکنه.
په فرا کې امنیتي وضعیت ډیر زیات د اندېښنې وړ بلل شوی دی. خلک وایي چې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او چارواکي باید ورته پام وکړي.
ټک دی ګډه شپه خوب نسته. هر شپه لاس 15 مې کېږي او وضعیت ډیر خراب.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به اونیزې خبرونې تاسو ته وړاندې شي. له موږ سره پاتې شئ. بیا مو هم سهار بخیر. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار نوی ډیلی ته ولاړ. ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د افغانستان او هند په دواړو خیزو مسایلو او د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اهند رپورټ ته.
هندوستان ته به د افغان ولسمشر اشرف غنی دا سفر یو ورځنی وي. په ترڅ کې به نوموړی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا ولسمشر د ویندوی مرسیال شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ باسونه به د دواړو خیزو اړیکو پر پراختیا متمرکز وي.
ښاغلی
مرتضوی وایي ولسمشر د هند له صدر اعظم سره ګوري. د افغانستان سره تجارتي او ترانزیتي اړیکو او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو به خبرې اترې وکړي. همدارنګه د افغانستان ترانسپورت په دوامداره پراختیا کې د هند د ظرفیتونو په اړه به هم وغږېږي. په دې برخه کې د هندوستان تجربې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن غرمه مهال د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري او د امنیتي او سیاسي مسلو سربیره به دواړه د چابهار د بندر د پروژې په اړه خبرې وکړي. هند د ایران د چابهار بندر له لارې غواړي افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي او دې هیواد د همدې هدف لپاره په چابهار بندر کې پانګونه کړي. هندي رسنۍ وایي د افغانستان او هند مشرانو له نننۍ غونډې ډېرې تمې کېدی شي ځکه دواړه هیوادونه خپلو کې نږدې اړیکې او ډېر مشترکات لري. هند او افغانستان دواړه ګوندي پاکستان ملامتوي چې پر خپل خاوره د هغه ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات نه کوي چې په هند او افغانستان کې په بریدونو او نامنیو کې په لاس لرلو تورن دي. په نوې ډیلي کې سرچینو ویلي دواړه هیوادونه ښایي د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په شمول خپلو کې هغه پراختیايي تجارتي او امنیتي پروژې هم وڅېړي چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي. هندوستان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې او غواړي نورې هغه پروژې هم معلومې کړي چې کابل پکې د نوې ډلي همکارۍ ته اړتیا لري. هندوستان په تیرو 12 کلونو کې له افغانستان سره نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې هیواد کې د افغانستان د پارلمان د ودانۍ په شمول د سلما د بند په څیر لوی پروژې تمویل کړي. وس نوی ډلی موافقه کړی چې د شاتوت د بند په پروژه، د کابل لپاره د څخاک د اوبو په پروژه، د چاریکارو ښار ته د اوبو په رسولو او له پخو سړکونو سره د بامیان د بندي امیر د سړک وصلولو کې به له افغانستان سره مرسته کوي. هندوستان په مجموعي ډول غواړي د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې په راتلونکو 5 کلونو کې 114 پروژې عملي او تمویل کړي. د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم نننۍ خبرې اترې د دې پروژو د کار په چټکتیا کې مهمه ګڼل کیږي. چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی هندوستان ته د هند د صدر اعظم د هغې بلنې له مخې سفر کوي چې تېره اونۍ په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر وجی گا خالی کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر غنی ته سپارلې وه. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر به د چهارشنبې د ورځې په ماښام د هندي چارواکو سره تر لیدنو کتنو او یو لړ اسنادو تر لاسلیک وروسته بیرته کابل ته ستون شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سره شرایط 15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له هغه سیاسي احزاب او وګړو چې د ټاکنو د پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لري او اوسې په ولایتونو کې ټاکنو خپل کمیسیون دفترونه بند کړي غواړي خپل نظریات او غوښتنې د مدني میکانیزمونو په پام کې نیولو سره مطرح کړي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک تیر ماښام مزار شریف کې یو خبري کانفرنس ته وویل که دا ستونزه حل نشي او د اړتیا په صورت کې به پولیس د قانون له مخې د ټاکنو خپل کمیسیون دفترونه په برته پرانیزي او په دې برخه کې به مداخله وکړي. په دې اړه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ ته غوښی.
د کورنیو چارو وزارت د سیاسي ګوندونو او له هغه متحرسانو چې د ټاکنو خپلواک مسون ولایتي دفترونه یې بند کړي غواړي چې خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د مدني میکانیزمونو په پام کې نیولو سره مطرح کړي. د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د سه شنبه په ماښام مزار شریف کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې احزاب او سیاسي ګوندونه نه باید یو مستقل بنسټ کوم چې یوې ملي پروسې ته کار کوي د فعالیت مخه ډپ کړي. ښاغلی برمک زیاته کړه که معترضان اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون صحوي دفترونه خپل فعالیت له سره پیل کړي نو په وروستۍ هڅه کې به پولیس د ستونزې د حل په خاطر د قانون لمخې نظامی مداخله وکړي.
طبعا در اخرین نقطه پولیس و نیروی امنیتی خصوصا پولیس مجبور هستند که مطابق قانون باز
طبعا په پای کې امنیتی ځواکونه خاصتا پولیس مجبور دي چې د قانون لمخې د کمیسیون د فعالیت لپاره چې یو مستقل او ملي بنسټ دی لاغه ملاتړ وکړي. که زموږ دوستانو سره اندېښنه موجوده وه بیا پولیس اړ دي چې مداخله وکړي. د کورنیو چارو وزیر دا خبرې داسې مهال مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې د لوی ملي ائتلاف پلویانو په څلورو لویو ښارونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه بند کړل. په هرات کې تر هغې وروسته د ټاکنو کمیسیون صحوي دفتر خپل فعالیت له سره پیل کړ چې پولیسو د احتجاج کوونکو د تیتولو په خاطر له قهریه ځواکه کار واخیست. خو په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر لا هم د احتجاج کوونکو لخوا بند دی. په بلخ کې د یاد کمیسیون مشر فضل احمد حیاتی وایي سره له دې چې نوموړي د کمیسیون د فعالیت د بیرته پیلېدو په خاطر د ولایت مقام له دفتر او د امنیه قمندانۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې خو دواړه لوري د یادې مسلې د حل په خاطر بې پامه دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی یا مماتو په هیواد کې د ټاکنو د ترسره کېدو په وړاندې اصلي ګواښ امنیت بللی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ټاکنو د موافقانه ترسره کېدو په خاطر هر راز مرستې ته چمتو دی. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د پروګرام په دغه برخه کې به کابل ته ورشو د افغانستان د ولسی جرګي غړي د زمکو د غصب په اړه باندې خبري کوي. د کمیسون د ولسی جرګي د فساد سره د مبارزې کمیسون یو غړي سرور عثماني پرون ازادي راډیو ته ویل عدلي او قضایي ارګانونه په خپل په فساد کې ډوب دي او نشي کولای دغه قضیه وڅېړي. اخوالو یو سرنولي د شانتورونه ردوي او وایي هر قضیه چې دوی ته وسپارل شي په جدي توګه څېړي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون وایي د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه دا توان نه لري چې د ځمکو د 13,000 غاصبینو هغه لیست افشا کړي چې د ځمکو د خپلواکې ادارې لخوا دوی ته سپارل شوی دی. د ولسی جرګې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون غړي سرور عثماني فراهي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ځمکو غاصبین اکثره له مافیایي کړۍ سره تړلي زورواکي دي او حکومت محاکمه کولای نشي.
موجوده ضعیف حکومت د حکومت د قانون نشي تطبیقولای. خپل فساد ورګانو از یک قضیه فساد غرق دی نشي کولای چې حکومت د قانون تطبیقي یا غاصبین زورور چې کوي مافیا دي په ټول افغانستان دوی قدرت نه لري چې دوی څخه پوښتنه وکړي یا دوی محاکمه.
د افغانستان د ځمکو خپلواکي ادارې په دې وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د هیواد په 8 ولایتونو کې 1.2 میلیونه جریبه دولتي ځمکه سروي کړې ده. دغه ادارې ویلي چې په هیواد کې د 1.6 میلیونه جریبه دولتي ځمکو د 13,000 غاصبینو نمونه د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د راپورونو لمخې د ځمکو خپلواکې ادارې د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې د روان مریض کال د حمل د میاشتې په اتمه د هیواد په 8 ولایتونو کې د دولتي ځمکو او عامه ملکیتونو ارزول پیل کړل. په خاطر دې یاد ادارې ویلي و چې په ټول هیواد کې شاوخوا 1,600,000 جریبه دولتي ځمکه زورواکو او عادي خلکو غصب کړي چې لدې اندازې نه په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 15,000 جریبه دولتي ځمکه بیرته دولت ته راړول شوې ده. د افغانستان لوی سرنوالۍ د ځمکو د غاصبینو د لیست په اړه چې د ځمکو د خپلواکې ادارې لخوا ورسپارل شوې څه نه وایي خو ټینګار کوي کومې قضیې چې دوی ته سپارل شوي په جدي توګه څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویاند جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضایی هست و از طرف یه اداره بر ناده عدلی قضایی فرستاده شده. سارنوالی جز از ناده
دو موبیل دزمک و ده غصب قضیه چه؟ ده حق اداره لخوا کم و عدلی و قضایی ارگانون تا لیگل شوی دوی سارنوالی یو جز ده. عدلی و قضایی بنسوتون ده کرای غند سیستم لری چه امنیتی و کشفی ارگانون دوی سارنوالی او ستر محکمه پک شامل ده. پداغ ویلشم کم قضیه چه دزمک و ده اداره یا ده امنیتی و کشفی ارگانون لخوا دوی تا رسیدلی ده دوی لخوا ور په جدی او غوسه توګه رسیدگی شوه ده.
په جدیت او قاطعیت رسیدگی شوه.
خاغلی رسولی دا تورونه رد کړل چې ګواکې عدلی او قضایي ارګانونو د فساد د قضیو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي چې د ځمکو د غاصبینو د قضیو د سیړلو لپاره باید یو ځانګړې محکمه جوړه شي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي لوی سارنوالۍ ته د ځمکو د غاصبینو د نومونو سپارل ابتدایي پړاو دی. دی وایي د داسې قضیو د سیړلو لپاره د ځانګړې محکمې جوړول ضروري دي او له سیړلو وروسته باید حکومت د محاکمو وروستۍ پریکړې په جدي ډول پلي کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده فرا ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. لبلې خوا یو امنیتي پلاوی هم دغه ولایت ته تللی و څو امنیتي وضعیت وڅېړي. دغه پلاوی ژمنه کړې چې ژر به تغییرات راولي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فرا دغه رپورټ رالیږلی.
په فرار کې دولت د وسلوالو مخالفانو پرله پسې بریدونو او افغان ځواکونو ته د زیاتو تلفاتو اوښتو دغه ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. خلک وایي له یوې خوا ورځ تر بلې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدون ډېریږي او له بلې خوا مرکزي دولت هم د فرار ولایت امنیت ته پام نه کوي، نو ځکه دوی اندېښمن دي.
خراب و بدبختی تیزش بشر.
اوضاع امنیتی قابل قبول بر ما نیست واقع باشه. بسیار نارامی بسیار زیاد بیش از حد است. هیچ کس شب تا به صبح بگیم خواب نداره، همگی نارام هستند.
لبل خواب افراد که نسان امنیتی وضعیت ده هیواد پل ویدیز زون که امنیتی چارواکر کل ترسود اغا ولایت ده سه شمی پاورت سفر وکری او ده اغا ولایت امنیتی وضعیت وچیری پل ویدیز زون که دو سو اوم زفر قل اردو عمومی قماندان محمد ناصر هدایت او نور امنیتی چارواک و ده فرا ولایت ده امنیتی وضعیت ترور لپاره ده اغا ولایت راغلی دی. محمد ناصر مهری ده فرا ده والی بیاند وای که ده اغا پلاوی پا فرا ولایت که ټول امنیتی خلاوی چیرلی او ډیر ژر به د دغه ولایت د امنیت د تمیدو په برخه کې عملی ګامونه واخیستل شي. هغه وایي چې په فرا کې به نوي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي او همداشان بهرنۍ ځواکونه انجمنه کړی چې دلته به یو نظامي هډه جوړوي. د یادونه وړ ده چې یوازې په روانې اونۍ کې په فرا ولایت کې تر څلوېښتو زیات امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې دغه ولایت په بلابلوک په شرود او قلیکا ولسوالیو کې وژل شوي دي. همداشان کله ناکله د فرا ولایت په ښار کې هم د شپې لخوا د ډزو غږونه اورېدل کېږي او دې کار هم خلک اندېښمن کړي دي. وبلیدل شي چې لوړ پورې امنیتي چارواکي به د فرا ولایت امنیتي وضعیت ته څومره پاملرنه وکړي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو له تبصرو سره.
ډیلی بیسټ خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. فاکس نیوز په افغانستان کې د ټرمپ د پاتېدو لپاره د جنرال پټه وسله. ډیلی بیسټ دا مسله څېړلې ده چې څه شی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ته وهڅاوه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور له ادامې سره موافقه وکړي. ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مبارزې پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له پاتېدو سره مخالفت کاوه. د خپرونې په باور د جولای په میاشت کې د امریکایي، بریتانیایي، ایټالیایي او یو شمېر نورو هیوادو چارواکو پر دې طرحه او خبرې وکړې چې له ولس کلونو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور ملاتړ عام خلک کوي که څرنګه. د خپرونې په باور دا خبرې په اوړي کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې وشوې. ډیلی بیسټ لیکي په دې خبرو کې یو شمېر ستراتیژیکې پریکړې وشوې چې په دغو کې د پوځي فعالیتونو په اړه د ټولنیزو رسنیو پر پاڼو د ډیرو ویډیویي مطالبو د خپرېدو پریکړه هم وشوه. همداراز په ټول افغانستان کې د سولې د هڅو په برخه کې د اطلاعاتو د خپرېدو خبره وشوه. خپرونه وړاندې لیکي چې دا اطلاعات د دې خبرو له دریو معتبرو سرچینو ترلاسه شوي دي. وړاندې په دې مقاله کې راغلی دي چې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې د افغانستان د سیاست په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ نظر بدل شي او اجازه ورکړي چې امریکایي ځواکونه د یوې مودې لپاره چې اټکل کېدای شي په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور کومو کسانو چې په دې بحث کې برخه لرله د ټرمپ قناعت ته یې د ستر خنډ په سترګه کتل. د خبرونې په دوام راغلی دي چې د ستونزې لپاره یوازینۍ لار دا وه چې فاکس نیوز خبرونه په موضوع کې داخله شي، هغه رسنۍ چې له ولسمشر ټرمپ سره د ځینو په باور نږدې ده. ډیلی بیسټ لیکي د غونډې برخوالو داسې وړاندیزونه وکړل چې له فاکس نیوز سره اړیکې ټینګ شي تر څو دا خپرونه له خپلو خبریالانو وغواړي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د وخت له قمندان جنرال جان نیکلسن سره په تماس کې شي. د خبرونې په دوام راغلی دي چې د فاکس نیوز کارکوونکي په کابل کې معذف شول چې سوله ییزو هڅو ته لمن ووهي او دا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې طالبان د خبرو میز ته راکاږي. ډیلی بیسټ بیا لیکي چې یو شمېر بهرنیو چارواکو د امریکایانو په ګډون دا هڅه کړې وه چې د افغانستان جګړې ته د ټرمپ د پاملرنې لپاره د افغانستان ولسمشر اشرف غني وهڅوي چې له فاکس نیوز سره مرکه وکړي. د لویدیز یوې بلې خپرونې نیوز ویک مجلې بیا یوه بله موضوع راخیستې ده. دې مجلې له افغان کډوالو سره د پاکستان د صدراعظم وروستۍ ژمنه حیرانوونکې بللې ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچي ښار کې وویل چې هغو افغان ماشومانو ته به چې په پاکستان کې زیږېدلی دي د پاکستان تابعیت ورکړي. په پاکستان کې یو نیم میلیون افغان مهاجر چې د مهاجرت اسناد لري ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې د 2.5 په سلو کې په پاکستان کې زیږېدلی دي. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د جولای د میاشتې په انتخاباتو کې بریالی شو او د نیوز ویک په باور د بشري حقونو ګڼو بنسټونو افغان کډوالو ته د پاکستاني تابعیت ورکولو د ژمنې ستاینه کړې ده. نیوز ویک د خپلې مقالې په وروستیو کې د هیومن رایټس واچ د یو غړي ساروپ اعجاز خبره راخیستې ده چې وایي د عمران خان ژمنه سیاسي انګیزه لري او د دې لپاره چې پښتنو په کراچۍ کې په تیرو انتخاباتو کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته ډېرې رایې ورکړي نو دی غواړي چې په کراچۍ کې د خپل ګوند جرړې پسې پیاوړې کړي.
ازادي رادیو ته غوګیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په سعودي عربستان کې د تمد نن د سعودي عربستان له چارواکو په خاصه توګه د سعودي له پادشاه سره وګوري. ویل کېږي چې له بډای سعودي عربستان څخه د مالی مرستو جلبول د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د دې سفر مهم هدف دی. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
له هغې وروسته چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم څوکۍ ته رسیدلی دی، له هیواد څخه لومړنی بهرنی سفر یې تېره شپه سعودي عربستان ته پیل شو. ټاکل شوی د نوموړی به نن د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر کې د مالی او بهرنیو چارو وزیران او یو شمېر نور لوړپوړي پاکستاني چارواکي ملګري دي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ دی، د مالی مرستو جلبول د سعودي چارواکو سره د عمران خان د بحثونو د اجنډا په سر کې دي. اسلام آباد وایي په سمدستي توګه لس میلیارده ډالرو ته اړتیا لري څو رامنځته شوی مالی بحران قابو کړی شي. د رپورټونو له مخې د پاکستان اوسنی حکومت هڅه کوي د سعودي عربستان او چین مالی مرستې جلب کړي. د دواړو هیوادونو پخوا هم پاکستان ته پورونه ورکړي. د سه شنبه په ورځ د پاکستان حکومت د هغه کسانو چې متوسط یا لوړ عواید لري په مالیه کې د زیاتوالي اعلان وکړ. په همدې ورځ د پاکستان حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړې څو له دې لارې پر خپلو عوایدو شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر ورزیات کړی شي. ایاز وزیر پخانی پاکستانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو څارونکی دی. نوموړي ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل سعودي عربستان ته په سفر کې به عمران خان هڅه وکړي چې د سعودي مالی ملاتړ ترلاسه کړي.
پاکستان سره پیسو کمی ده او سعودي او د یو ای سره حساب شته. سعودي سره زموږ د تعلقات دي. سعودي شهزاده عمران خان سره چې ټلیفون د مبارکې کړی و په هغه کې دا خواهش هم ظاهر کړی و چې هغه په پاکستان کې انویسټمنټ
له پاکستان سره د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستو د بندیدو سره پاکستان کې مالی وضعیت یو څه خراب او د پاکستاني روپۍ ارزښت راکم شو. واشنگتن د 2018 کال راهیسې پرله پسې پر اسلام آباد انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یې په سمه توګه پر مخ نه ده وړې او په دې برخه کې له امریکا سره چلول کړی. پاکستاني چارواکو تل دا تورونه رد کړي. کله چې پاکستان د امریکا له سختو انتقادونو سره مخ وو، سعودي عربستان هڅه وکړه چې د خپلو دې دوو متحدانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو په څرګنده دې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان نوی صدر اعظم چې دا مهال په سعودي عربستان کې دی، په خپلو ویناوو کې ویلي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د متوازنو اړیکو غوښتونکی دی. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او د دې هیواد اوسنی صدر اعظم عمران خان به له سعودي چارواکو سره له لیدنو وروسته نن ناوخته متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي او هلته به د اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره د اسیایي جام د کرکټ د سیالیو په بهیر کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه ننداره کړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پرګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو ریپورټر راځو چې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی. وروسته له هغه چې په ایران باندې د امریکا بندیزونه لګیدلي، دغه هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دغه چارې په افغان کډوالو باندې هم سخت تاثیر کړی دی. په دې اړه باندې فرشتې جلالزی یو ریپورټ جوړ کړی چې د افغان کډوالو په ژوند باندې څرخیږي.
یوې افغاني ښځې چې له ایران افغانستان ته ستنه شوې د امریکا ژغ خبريال ته ویلي، موږ له ستنېدو پرته بل انتخاب نه درلود.
مېرم داخل افغانستان بیامدیم مجبوری آمدیم یک بعد مجبور شدیم بیایم ایران بیایم چون که اینجا کار نه خوب نبود. بعد اینجا
دا وای موږ له نیستۍ ایران ته تللی وو. هلته موږ خپل کاروبار جوړ کړی وو خو تاوانی شو. د ایران د پیسې ارزښت دومره کم شو چې موږ حتی د بیرته ستنېدو لپاره څه نه درلودل. موږ مسترد کړو.
ما گرفتن بیجا شدیم. پولی هم دسترس ما نبود چون که شوهرم یک کارگر ساده بود.
د امریکا متحده ایالاتو سشکال پر ایران د خپلو اقتصادي بندیزونو لویه برخه برحاله کړه. امریکایی چارواکو په اگست کې اعلان وکړ چې د دې کار هدف پر ایران د اقتصادي فشار زیاتول دي. په ایران کې د اقتصادي فشار له امله زیات افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي، خو یو شمېر غیر قانوني کډوال هم شته چې په اجباري ډول د ایران حکومت هغوی نیسي او افغانستان ته یې ستنوي. رحمت له هغو افغانانو دی چې په جبر ستون سوی دی. دی وایي اته میاشتې مخکې د کار لپاره ایران ته تللی وم، ایرانیانو هلته زه ونیولم او بیا یې د ایران په شمال کې د سفید سنگ په نوم بندیخانې ته بوتلو. له یو شمېر افغانانو سره چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کومک کوي. د دې ادارې یو ویاند مبین قادری وایي
مهاجرین او عودت کننده کسانی که کارت یا فرم وی آر اف داره
موږ قانوني کډوالو ته د ترانسپورټي لګښت لپاره $200 ورکو، خو د مهاجرت نړیوال سازمان غیر قانوني کډوالو ته چې هغوی فقیر دي، ښځې دي او نارینه نه لري، ماشومان دي یا فزیکی کمزورتیا لري او غواړي چې ستانه سي پیسې ورکوي.
معتاد باشه، معیوب باشه، خانم تنها باشه، طفل بی سرپرست باشه، مریض باشه.
په ایران کې مشت افغانان داسې افغانستان ته ستنېږي چې د بیکاری اندازه 30% ته لوړه سوې ده، وچکالی د بزګرو کښتونو ته په بې ساري ډول زیات تاوان رسولی او په دغه هیواد کې تشدد لا هم روان دی.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار نوې دلی ته لاړ. د ارګمانې په یو بیان کې ویل شوی چې ښاغلی غنی به په هند کې له صدر اعظم نریندرا مودی سره په دوه اړخیزو مسایلو او د سولې او ثبات په لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک وایي که معترضان اجازه ورنکړي چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواکو کمیسیون سیمه ییز دفترونه خپل فعالیت پیل کړي نو پولیس به بالاخره مجبور شي چې له زور کار واخلي. راپورونه وایي د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د استوګنې پر سیمه د هاوان د یوې مرمۍ لګېدو 15 ماشومان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې په فراه ولایت کې امنیتي اندېښنې زیاتې شوې، د افغانستان په لویدیځ کې 200 ظفر قلي اردو قمندان دې ولایت ته رسېدلی او ویلي دي چې غواړي د امنیت د تامین لپاره لوی ګامونه پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په پولند کې د امریکا د دایمي پوځي حضور په اړه دغه هیواد پر غوښتنه غور کوي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د دغه هیواد د هغې الوتکې په نسکورولو کې اسرائیل لاس نه درلود چې له سوریې روسیې ته ستنېدله. یو څه بل هم مهیره وایي چې نن د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې همیشني رقیبان هندوستان او پاکستان ملي ټیمونه سره مخ کیږي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. د کونړ اوسیدونکو وایي په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې برخه اخلي، خو حکومتي ځواکونو ته پکار ده چې د رای ورکولو مرکزونو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه رحل الله انوري یو رپورت جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو وایي د ولسمشری په تیرو دریو ځلی او د ولسی جرګې په دوه ځلی ټاکنو کې په پوره میړانه برخه اخستی او د خپل خوخي وړو نماندانو ته رای ورکړی دي، او دا ځلی په ټاکنو کې د برخه خستلو د پاره په تذکیرو هم سټیکرې لګولې دي. دوه تنو د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم یې ذبیح الله دنګام ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او د انتخاباتو د پاره په تذکیرو باندې کړه لګولې دي، غواړو چې په انتخاباتو کې برخه واخلو او خپل خوخي کاندید ترای ورکړو.
نوم می احمد دی، د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ په تذکیرو باندې سټیکر لګولې دي، غواړو چې انتخاباتو کې ګډون وکړو، خپل خوخي کاندید ترای ورکړو.
دوی وای په 13 ځله ټاکنو کې د امنیت خرابوالي لامل مالی او ځاني زیانونه ګاللي، او دا ځل له حکومتي مسولینو غواړي چې د رای ورکولو د مرکزونو پوره امنیت ونیسی، څو خلک د امنیت او امن په فضا کې د رایو بکسونو ته لاړ شي او خپلو نماندانو ته رای ورکړي.
نن مې خپلواک ته د ټاپور لسالي وسیدونکو یم، من روان انتخاباتو کوم د حکومت نه وختنه دا چې دا زاین د سټیشن کې د غي امنیت ونیسي دا زاین چې امنیت خراب امنیت ورته ونیسي او په هغه ورځ باندې زیات کوشش وکړو دا خلکو د مخه ونیسي چې انتخاباتو پروسه ګډوډ کړي.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته ویل لکه څنګه چې په کونړ کې د تذکیرو د ویش او د نوملیکنې د پروګرامونو لپاره یې امنیت نیولی وو او د کومې پیښې پرته دواړه پروسې پای ته ورسېدې، همداسې د ولسي جرګې ټاکنو ته پوره امنیتي چمتووالی نیولی او چا ته به اجازه ورنه کړي چې ولسونه په ټاکنو کې له ګډون منع کړي.
او عین شکل د انتخاباتو دپاره د 28م د میزان دپاره موږ هم په خاص ډول سره ښه پلانونه او ښه حرکات لاس لاندې نیولی دي چې بعضې نقاطو کې چې موږ لوړ تهدید نقاطو هغه مو عملیات اجرا کړل چې الحمدلله نتیجې هم مثبتې وي. په بعضې نقطو کې چې نور هم تهدید موجود دی هغې پارم پلان نشته، هغه پلانونه به ان شاء الله رحمان تطبیق.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د راتلونکو میاشتې په 28مه نیټه په ټاکنو کې د برخې خستلو لپاره له افغان ځواکونو د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې افغان حکومت خلکو ته د امنیت د پیاوړتیا او په خپل وخت د ټاکنو د ترسره کولو ډاډ ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پرګنې منځنۍ څپه او 5.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو له پکتیا نه زموږ د خبریال اصیل زازی یو ریپورت ته. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت وایي په لوړه کچه د رضاکارو ځوانانو د انسجام په پار په ټول هیواد کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د جوړولو چارې پیل کړي. کمال سادات پرون سه‌شنبه په پکتیا کې هم د دغې شبکې دفتر پرانیست. په دې اړه د اصیل ځازی رپورټ ته پام وکړئ.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ښاغلي کمال سادات د وږي په 28مه د سه‌شنبه په ورځ د پکتیا ولایت مرستیال والي ښاغلي عبدالولي صحیح په ملتیا پکتیا کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د ولایتي دفتر پرانیسته وکړه. کمال سادات په ټول هیواد کې د رضاکارو ځوانانو د ملي شبکې د جوړولو او د مسؤلیتونو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې د حکومت تر څنګ ځوانانو هم د افغانستان د خلکو خدمت کړې وي، د ځوانو رضاکارو ملي شبکه په ګرد افغانستان کې موږ پرانیسته او دوی به په بیلابیلو اړخونو کې کاغا په ښار کې ولسوالیو کلو بندو کې به د خلکو دپاره په بیلابیلو اړخونو کې کار کوي.
ساده زیاتوي چې په دې ولایت کې به د دې شبکې د فعالیتونو لومړیتوب د هغو بدو او ناوړه رواجونو پر وړاندې رضاکارانه ډول کلکه مبارزه وي چې له امله ځوانان او په ځانګړي ډول انجونې او د هغوی ژوند قرباني کیږي.
تر اوسه پورې ځینې رواجونه کلتورونه په دې سیمه کې حاکم دي چې هغه له اسلام سره په ټکر کې دي. اغه دا چې ځنې کورنۍ خپل میرمنو ته جنکیانو ته اجازه نه ورکوي چې آغاز د کړو ته ولاړ شي، ان په آزاد زړه ډاکټر ته ولاړ شي. د جنکایو په بدو کې ورکول که څه هم دا مسله اوس کم شوې ده، دا ځنې نه وړ کلتورونه دي چې ځوانان به پوره ذکر نه ډول د دغه کلتورونو د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د نوماندانو لخوا ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه د پیلېدو په حال کې دي، ښاغلي سادات په ټاکنیزو پروسو کې د یاد شبکې د رول په حق له وویل چې یاد شبکه او غړي د هغو نوماندانو لپاره چې فکر او طرحې ملي وي کولی شي چې په ټاکنیزو تبلیغاتي کمپاینونو کې ورسره په رضاکارانه ډول ونډه واخلي.
داسې ځوانانو ته چې هغه ملي فکر ملي روحیه لري هغوی ته په رضاکارانه ډول کار وکړي تر څو دوی پارلمان ته لار پیدا کړي.
خو د ولایت مرستیال والي ښاغلي عبدالولي صحیح بیا په خپلو خبرو کې ویل چې دا ډول مدني حرکتونه باید له سیاست لرې وساتل شي. دی وایي
دا حرکت نه هیله مې دا ده چې د سیاست نه ډېره لرې وساتلی شي. ځوانان په دې کې مشخصا یو خوا او بل خوا ته کش نه شي، دا بیا سره بې اتفاقه کېږي. په نویو ملي مصلحتونو کې د دوی ضرورت کېږي، دوی باید ټول متحد وي.
پکتیا کې د رضاکارو ملي شبکې پرانیست غونډه کې چې د پکتیا ولایت د پانتون په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر ځوانانو پکې ګډون کړی و. دوی د ځوانانو پر معینیت نیوکې وکړې، ویلې چې لا دوی سره د معینیت لخوا د ځوانانو د ظرفیت لوړونې پروګرامونه، سیاحتي او تحصیلي بورسونه او ګڼ نور هغه ګټور پروګرامونه نه دي شریک شوي، لکه د مرکز او یو شمېر نور ولایتونو له ځوانانو سره چې شریک شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپکتیا ورزو پکتیکاتا حالتا د پکتیکا ولایت مرکز اړوند خواجه خیل او پسیمه کې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت سربند جوړیږي چې چاري به د یو کال په موده کې بشپړ شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورت جوړ کړی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي.
د سه شنبې په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د یاد سربند بنسټ ټبر کښې ښوده او رسمن یې د جوړېدو چارې پیل سوې. الیاس وحدت وایي د دغه سربند جوړېدل یو اهم ضرورت دی او په وینا یې په جوړېدو سره به یې د سیمې لکونه زره جریبه ځمکه خړوب او د اوبو سیسټم منظم سي.
په دې سره به بیا د مونږ د سیمهوالو هغه مشنۍ غوښتنه هغه حل شي چې ویلي چې مونږ ځمکو دپاره اوبه غواړو او دا د مونږ د دا ډول پروژو دوام غواړو. یوازې دلته په خواجه خیلو کې نه، یوازې په شرنه کې نه، د برمل نه نیولې همدغه سې راځه په ګومل او په سروبي او په ارګون او دغسې تر وړ مم یوازې خاطر و پورې مونږ دشتې لرو. یوای یوه دشته مو بیا داسې دشتې هم دي چې سلګونه کیلومتره هم یوه دشته لرو خو خړې پرتې دي. که اوبه ورته تنظیم شي پکتیکا به زرغونه شي.
د پکتیکا ولایت د ګومل فرحي سندیزي حوزې رئیس محمد آصف هوتک وایي یا د ګټوره او لویه پروژه څو اړخیزې ګټې لري.
بانک جهانی له طرفه تمویلیږي دا پروژه او ټول لګښت یې 30 میلیونه افغانۍ ده. بشپړېوالي په توګه یې وایم چې تقریبا د یو کال په لړ کې به له خیره سره دا پروژه مکمله خلاصیږي. تقریبا 14 کیلومتره اوږدوالی به لري دا کانال. یو طرف ته هم سرک ولري، بل طرف ته هم سرک ولري. په ځمن دې کې چې د ځمکې به خړوب وي، یوه سیاحتي ساحه به مې خلک کوی چې له دې جانب په اسانۍ سره راشي دلته خپل وخت تیر کړي. تقریبا د 10000 هکتاره په شاوخوا کې ځمکه به خړوب وي دا پروژه.
بل لور ته د خواجه خیلو اوسیدونکي د یاد سربند جوړېدل د سیمې لپاره یوه ستره اړتیا یادوي او زیاتوي چې په یاده سیمه کې د سربند د نشتون له امله یې زرګونه زره جریبه ځمکه شاړه پرته ده. دوی زیاتوي چې د یاد سربند په جوړېدو سره به یې ستونزې تر ډېره بریده راکمې سي، د اوبو سیسټم به یې منظم سي او ځمکې به یې خړوبې سي.
د دې پروژې د افتتاح د خواجه خیل د ولس لپاره ډېره د خوشحالۍ او لوره د افتخار ورځ ده.
زموږ غوښتنه له ولایتي ادارې او اړوندو چارواکو دغه د هغه شرکت چې دغه کار مخته وړي چې د قرارداد مطابق دغه چارې په ښه کیفیت ترسره سي. ولسونه ورسره همکار دي. څه چې په ولسونو کېږي د نظارت په برخه کې، په هره برخه کې له دولت او جوړونکي شرکت سره پوره همکاره دي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرنې اړوند خواجه خیلو په سیمه کې په داسې حال کې د یو لوی سربند د جوړېدو بنسټ ډبره ایښودل کېږي چې څو ورځې وړاندې په مرکز شرنه کې د 12 میلیون افغانیو په ارزښت د یو کرنیز فارم د جوړېدو بنسټ ډبره کښېښودل سوه.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو ورسیږي او دا ستونزې هوارې سي. په عین حال کې په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپله د دوی څخه واورو.
ہلو السلام علیکم د کابل ولایت سیدن کوم پریدی نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستاني شناختي ورکول کېږي. موږ پاکستاني شناختي نه ولو مهاجرین بعده د اشرف غني د ملګري ملتونو ته وایي د مهاجرینو د زره زر ډالره کېږي تین نه پر سر او مهاجرین دې راشي ورور یې وایي عمران ځکه دې ورکول شي. اشرف غني په دغه کار وکړي ښه ده او د مهاجرینو وزیر دې لرې کړي. مهاجرینو وزیر هیڅ کار نه کوي. مهاجرینو باره کې بیره نه یو نمبر د مهاجرینو تور کړی نه او سره به مهاجرینو ته دا ډالر لیږي چې بس فل به مهاجر افغانستان ته راشي. مزور مې تاسو سره د خپل شهري په ویو سلام.
سلام علیکم د زغیر ادو کارګون کو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلام خدای دې وکړي چې د دې موږ غږ لوړ پلو چارواکو ته ورسیږي. د افغانستان سوله لماجر پورې تړلې ده او ماجر کرابار کې نو لولګي قسم د کرسل قسم لسی اور اور سلسل مری لولگی نمری یا پاکستان کی جکو مہاجر دی هغه کاروبار والا خلق دی چا غورا بار کړه مغو سر نور دا د مزدوران کی پراتی دی د جنگونو کی د وطن لوټ کی دا چراغ لو سولا بس افغانستان کی الله به قائم کی او قائم دی خاص مہاجر چر جک سی والسلام خدای دی او کی جزا دی من غد لول ټول چاروا کو ته وشي دی والسلام السلام علیکم حفیظ اللہ خبر کوم رو خاص کنانا منگ داد ماجری نے 2014 کے راغلی را خلق دلتے تو دلی پیسی را لی یو دلی اتل زر افغانی ورکر لی بے $200 ورکر کورو نا کوٹو دا پار ام خلقو تا دا غور کم منگ تغر ایس کم کومت شاو نکلارو یا ست ماجری انتا شپول پو موسیسا کیا منگ دا سب کرلی دا کمپیوٹری پر می دا کڑی دی ماجر کارڈ دا پاکستان نا ماجر سی نو دا پا دا کی کلگ دا را شروع کر
سلام علیکم ازالی در آدو کارکون کتا وریدون کتا سلامون آنی که هیل احترامات را نکون دا شایستا غورما شنی زنگ ولی دی باز مرز ماجرون تخدا غوشتر دا افغانستان پا هر سایا کی چیلی او پا کندهار و پا نمروز په یرمنو په ایراد کې چې دې نه دیږي نو ګورماش یک طرفه سو نور سم د نس سره تا کوټوک بالا خلاص صاحب او ډیر پر اته دې بالا خپل جوین تیر یت خبره نه زما د ماجرو لا غوښتل نه بالا جرا چې خپل وزای ته د خیر سره ګورماش په اړه دی دې سری نشار به د خیر زینې جوړ چې نور سم د بالا نه د خیر په دې باندې کای چې او ډیر مور په دې باندې کې خپل د خلکو سره راځي چې په آرام شپې ورځې تیرې او ځکه زما پیغام نشه به در مور ماجرې راځي نور وسایته ګور ما جین ګرد کندار یم یلمونو نیمروس لګی سوی نه دی پاته بالا دی راځي د خیر سره هیڅ خبره نشته از ما پیغام نشه بي
الو سلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم بعد سلام از ما ازادي راډیو ته د ماجر په هیزه د پیغام پرېږدم مژ ماجر راغلی یو د پاکستان څخه ازادي راډیو ته زوایم د دغه از ما پیغام د ټولو ماجرینو د ستونزو په هیزه تاسو ته وړاندې کوم چې دغه از ما ستونزه د دا افغانستان خاص ولسمشر سره دغه ستونزه مشرک دي نور خدای ستړي زنوینم په ټول افغانستان کې پس د څو کسان سره نور فری چارواکي شش کسان هم موجود دي او ډیر فاسد کسان هم شته موجود دي نو زما دغه ته عام خاص د ټولو کندهار د ماجرنو هغه چراغلي دي دغه د ستونزې په هیزه تاسو ته وړاندې کوم زما ستونزه دغه ده چې درې کسان ستانه سره غلیو د می یو کار ته لاس راچو بل کار ته لاس راچو هر کار کی ډیر تاوانونه مزوینو قنداران د تمالیه د مرسته ډیر خپل کیږي په پاکستان کې مشن کاله چې دی ښکاله کړی دی هغه پاکستان حکومت خلک دون نه فزابوي نو دون مالیه غواړي زه تاسو ته ازادي راډیو ته وزه تاسو ته دغه مالیه په سبب زه تاسو ته یو څو ځایونه به دروښیم چې دا دون خلک ظلم کوي د کندهار مالیه مستفیات چې دی او شروالی ده دون غد ظلم کوي موږ د کندهاري راو بس کندهاري راو بس اول واري مستفیه تر شي مالیا را سو غالي په کوان کې ګرځي چې ارڅونه مالیا یې چې د خوښ یاغه پر موږ باندې چې دغه 2000 کې چې دې پر موږ باندې 1000 مالیا ځان اوراچی او بل د صفایي تکستې صفایي تکست امر سغوالي د کوان دا پر موږ باندې نه ده دا پر دغه باندې ده پر د ځوان پر مالک باندې دا هغه تک سم پر موږ باندې واسي پښتنو سره وکي شروالي والا کړه دا ولې د خپل د مالک پر مکان باندې هغه موږ د ستونزې منو ویلې خدای دې اکثره خلک قانون خپل دي ته کورونه نه سپ امریکا کې نو موږ مجبور یو د قانون والا سره دا څونه غفله مې ده په د صفایي تک چې جلا غواړي د کتابچې تک چې جلا شروالي غواړي په ځوان کې راځي جلا د چوکیداری جلا د کور جلا راوړي مصرف مشتغوالي کرایې جلا ورکو نو دون غت ستر زرا کې دې مجبور شو چې خپل خنداري فریضو د افغانستان کې 2000 په سات روان دي 2000 په تیر په کندهار کې نو موږ وو چې ډېر مجبورې چې بیرته پاکستان ته به یو لایر نه دی یو لایر چې بیر نه کړو هغه خلک به وو پاسرات چې د لوی ملکونو جایدادونه ولري نو یې ټول هغه خلک پاسرات چې ملک جایدادونه ولري او در بل د مجرن په شخص هغه مجرن څنګه چې مهاجر کاته نه لري دا هغه د ټول په شخص ته سوای ما چې بي سي په پاکستان کې مهاجر کاته نه چې جوړول پاکستان خو د باور عمل کې
مردام باور نه پدرلوري چې ما جوړ کاټن به جوړول هغه ته بم ستنځو چې نه به جوړول هم ستنځو ولې هغه چې ما جوړ کاټن نه د پرودل افغانستان تر راغلي هغه ما جوړ نه دي هغه انسانان نه دي نو زما د ازادي رادیو څخه دا پیغام دی د ټول ماجرین په صفت هغه ماجرین په خاص توګه چې ماجر نه لري د نیمایي ډیر زیات هغه دلی او کندهار تر راغلي دي ډیر سخت ستونزې سره په مخامخ دي او ډیر ته غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي ازادي رادیو ډیره مننه زما پیغام خامخا ولسمشرته ورسره
مننه ورور ستاسو پیغامونه مده د خبره کړه اوس په افغانستان کې د کډوالو بې ځای سوی په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری اندیښنې واورو زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری لویان نادر فرحت سره مرکه کړې ده ترې ولاندې وقفه وروسته به واورو
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
عمده هدف هم دا دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بیرته راستنیدونکو پروګرام ته وګوري دا چې خلک بیرته راستنیږي څه ستونزې سره لاس او ګریوان دي او څنګه ملل متحد او همدارنګه نورو مؤسسې وکولی شي چې د خلکو د بیرته راستنیدونکو خلکو او هغوی سره مرسته وکړي
مثلا فرحات صاحب کدا وای چې دغه پلاوی د کوم مشخصو مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره
ګراندی چې و د یونیسیر هغه مشر چې و په ځینو مطالبه باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل یو دا و چې د افغان کډوال دا غوی راتګ باید په دو طالبانه تدریجی او دا غوی په خوخه وي دوامه دا و چې یونیسیر د کډوالو سره چې هغه چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي هغه سره دوامدار مرسته به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت او شواله لارندارنګ د په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجستر شوی نه دي هغه د لپاره د ځینی اقدامات چې د افغانستان دولت لخوا او اندرنګ د ایران او پاکستان دولت لخوا نه شوی د وستایل
او روسي پښتنه مدا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنۍ بې ځای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دی وضعیت سم نه دی په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرۍ د مشرتابه چې راغلي وو وایي کړی
تاسو ته معلومه دی چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دی او د آی ډی پیز یا بې ځای سو خلکو لپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دی او د خلکو سره مرستې کوي هغوی د بې ځای سو خلک حالت خراب ارزیابي وکړل ځکه چې شمیرې یوازې کم شوی نه دي بلکې زیات شوی دي او دوه وجه عمده یو دی چې په ځینو ځایونو کې ناامني لا خلک بې ځایوي او خوشحالي تاسو ته معلومه ده چې خوشحالي تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه عمده عامل دي چې خلک بې ځای کیږي
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالی کمشنری ویان نادر فرهاد و
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
اوس په تاسو نور پیغامونه هم راوخلو
السلام علیکم د پکتیا ولایت څنګه ولې سوالینا سمیع الله حلیمی تن در خبر کم ولس مشر اشرف غنی زغه وختونه لرم چی د پکتیا ولایت څنګه ولې سوالی د شپه ګول سوالی مندنی برخه کې کرال لري دا ولې سوالی نه پوره ډیر زیات تا دا ولې سوالی پر ولایت بدل شي او همدارنګه په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه ډېر کم ترسره شوي دي. د دې ولسوالۍ سیند اوبه پاکستان ته بهیږي. که چېرته دلته د اوبو یو لوی بند جوړ شي دا ټولې ولسوالۍ بېلابېلو کلیو لپاره به دی او د دې اوبو څخه د بجلۍ زمینه برابره شي تر څو ټولو کلیو بندو ته بجلۍ ورسیږي.
السلام علیکم. سلام تاسو ته غوږ راډیو ټول کوو درنو ریدونکو ته کوم به هله چرو غو جوړ خوشاله وي. زه مسلم یا خیل علیکم کرخه ته مل خاص کولړه زما دا وخت نه دی چې زما په خاص کولړ کې ډیره تذکری جری لا ټاپی پاتې شي دي باید به ته دغه انتخاباته کمیسن نو خدغه پروژه بیا دغه شی او د کلو باندو کې چې دا تذکری ټاپکی او خپل راتلونکي برخلیک پر راتلونکو ټاکنو کې وټاکي او موږ هم دا وختونه چې هغه وخت کې ډېر خلک له ملک بهر او پاکستان یو ځای بولي کې اوس راغلي دي چې باید دا تذکری ټاپ شي او خپل رایه استعمال کړي. ازادي راډیو نه مننه کوم.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کار کوم ګوته معلم نصر الله د پروان ولایت کوی شافی ولسوالۍ د بارا لیک وزیر د کلینه تاسو سره پاړی کړم. ازادي راډیو کا کوم کو څه دی دا وختونه د چیزا زما پیغام نه او سبا څو ور نه شل کی دا زونه دا څه جوړ کړی دا مطلب نه دا څه تر دې کړی دی چې کوی شافی ولسوالۍ عمومي سړک چې کابل او د بګرام د سړک نه راځي شوې دی او د بګرام ساحه کې یو پوسټ ده چې د شرک شهید په نوم ده پښتون دغه نه شراتي شي او ساحه ده چې لنډي وسک په نوم یادېږي. په دې ساحه کې وسلوال غله پیدا شوي دي او زموږ له خلکو څخه ډېرې پیسې موټرسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی د خلکو څخه غلاوې کړي دي. حتی چې که یو سړي سره موټرسکر زنانه سپروي حتی کوي یو موټر اسکی ځینی اخلي او دې خلک همدا سیواری ته کولې دي نو دا چې په کړي دي چې په ځان یې وایي د بلور لاس زمون خلک ډېر په تنګ دي په دغه ساحه کې زمون د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې دا چې کسان د داسې غلو مخاوني شي چې په اړه تعریف کیږي او کچې ته مخاوني نه شي نو انسان لري چې د دې نه پورته ستونزې مشکلات هم کوي شافي ولستر.
سلام علیکم. جوړ یا بخیر. زه د پراد ولایت خبره کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پورو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مرزونه و تړل د ایران چیلې را باندې ګران کړنو بارے موږ د کښتنو و دا شانو مې زرات چې په چیلو کېږي د امریکا پر خاطر مرزونه بندي او زموږ خوار او غریب ولست نه ګوري نو دا چیلو باندې زموږ غم وخر چې بیرته مرزونه اله کې چیل راشي زموږ ژوند زندگی پر دغه چیلو دا خو وچکلی ده صاحب دا هم د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغانۍ تر مخه په 2000 افغانۍ وو هیله ده چې دا आवाज مو ورسیږي تر یو ځایه. دای مو مز.
السلام علیکم. زه زه الله سلام ما د ننګرهار ولایت د خیول سوالي د بلکا شکور کله څنګه خبرې کوم زمو مشکل ده د زیړ بابا پول او سید ولیدل دي د مشرۍ شاوک صاحب کیږي چې زمونږ د مشکل غم خوړي او سره دې چې امن زمونږ د کیسه خښتا مطلب ده هم مشاوګي کار نه کوي منته
مننه. السلام علیکم. از حاضر یم له سوالات لوګر د حاضر د سوالي نه خبرې کوم تر هغه ببر سره ببر خبرې کوم او اول خاطر من تراته در بدر کړو روانو نه صاحب پای دې کې هغه دا سامانونه ټول را چلي او موږ فنا یا کاته صاحب د سوالي نه کاته دې یم هم څه نه کړی د دې نه چې ګلاره باندې دې او بس نو را ته پوری نڅوا ته د 200 روپۍ نه ملایي دي اگر بدر یې خار په سفر دی داري را باندې کاټ کوي دا نه دا اتنه سپنار نه کی او بس موږ سره حکومت هم کار نه کوي بار خاط ته نه راځي بعد دې کورونه دې موږ وسه زل باغو نه ته لم ما جوړ لو دار بدر یې. السلام علیکم. خدای تعالی.
السلام علیکم. زادې رادیو کار کار کوم کار وزم کو ته سلامونه او نیکی دی وایم. زه مالی نظرمه د زابل ولایت اوسېدونکی یم. د لوړپوړي چارواکو ته مو دا پیغام دی چې د زابل لویه لاره کندهار کابل لویه لاره ډېره په خطر کې دی. نو موږ نشو کولای چې په
رادر زله کابل ته ولاړ شو یا کندهار ته ولاړ شو نو دا پیغام غواړم چې ټول مشرانو ته دا پیغام ورسیږي چې دې لارې امنیت واخلي. په صحیح معنا امنیت پیښې د لارې نشته. وسلام.
د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ څخه خبره کوم. خواهش کوم چې زما ز اخر د لوړو مقاماتو ورسوي چې زموږ د محلي پولیسو پوستې ټولې راسکوت کړې. څلور پوستې محلي پولیسې په شهادت ورسول. ملي اردو کنډکټ کړو څه تاکم نه کوي. دا اوس له ایران اجازه غواړي چې له پنجاب په اجازه غواړي. وایي موږ ته اجازه نشته. نو خواهش کوم چې زما ز اخر د لوړو مقاماتو ورسوي. زموږ د محلي پولیسو په کور او کلي کې ټولو پنجابیانو کوچان ګرځېدي تاک نه کوي.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه. هیله ده چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي. ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یو. البته یادونه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم. او دا هم باید ویم چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ د خبرونه جوړ کړی دی څو ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې تر اړوندو مسولینو پورې ورسوو او د دغو ستونزو په هواري کې همکاري وکړو. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.